السلام علیکم او ستر مشهدا مشال ریډیو دا نن د شروع ورځ د وسره نلسم کال د جولای د میاشتې ولسم نیټه دا ملیحا مرزا دم او د مشال ریډیو د نن ورځې اخري خبرې غړی کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په خبر کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. اول خبرونه له بشیر کوخ نوري.
د پاکستان پنجاب پولیسو د ترګرو سره په مالی مرستې تورن حافظ سعید نیولی. نن د انصاف نړیوال عدالت په پاکستان کې د جاسوسۍ په تور نیول شوي هندي وګړي کلبوشن یادو په اړه فیصله اوري. او افغان چارواکي وایي په میدان وردګ ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې ګڼ کلینیکونه بند شوي. نن په پنجاب کې ترهګرۍ ضد ادارې کاونټر ټیرریزم ډیپارټمنټ د جماعت داوړ ډلې مشر او په 2008 کال کې د هند ممبئی حملو پلانولو لپاره تورن حافظ سعید نیولی دی. د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حافظ سعید له لاهور څخه ګوجرانوالی ته روان و چې د سی ټی ڈی چارواکو ونیو.
گجرانوالا څخه نیول شوی دی او اوس به عدالت ته ریمانډ لپاره وړاندې کیږي. په عدالت کې به چالان هم وړاندې کیږي. سی ټی ڈی هغه گرفتار کړی دی. په یو مقدمه کې ضمانت کړی وو خو په دې مقدمه کې ضمانت نه کړی. ما سره په دې اړه معلومات نشته چې هغه د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیول شوی دی.
د حافظ سعید د نیول کېدو خبر په داسې مهال مخې ته راځي چې وزیر اعظم عمران خان درې ورځې وروسته امریکې ته روان دی. همداراز د تورو پیسو پر مینځنې او ترهګرو سره د مالی مرستو څارونکي نړیواله اداره اف ای ټی ایف پاکستان په خړ لیست کې اچولی او د اکتوبر په میاشت کې به بله ارزونه کوي چې آیا پاکستان له خړ لیست څخه تور لیست ته واچوي یو که نه. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 16 د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو ټاکنو لپاره په قبایلي ضلعو کې ټولې تیاریانې پوره شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د دې کمیشن یو افسر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته نن وویل امیدواران تر سبا پورې د کمپاین کولو حق لري.
کمیشن سائڈ بند ہے یا آر او سائڈ بند جکمی دی آر مکمارش بھی تقریباً 19 تاریخ بند ہے سہار 8 بجے ہوتا ہے مگر کڑا دا گورنر مڈل سکول نگو سور اپل جسان تا سمان روانے گی 18 تاریخ سپے 12 بجے بغیر ٹائم ختم سے جلسنو بندے وہ جپا بندی ہو لگی.
په قبایلي ضلعو کې اکثره پولینګ سټېشنونه حساسه ګرځول شوي دي چې د امنیت لپاره به پکې پوز تعینیت کیږي. په همدې حال کې ځینو کاندیدانو یا امیدوارانو مشال ریډیو سره په خبرو کې تور پر کړی چې د حکمران ګوند تحریک انصاف امیدواران د ترقیتی کارونو اعلان کوي چې د الیکشن کمیشن د ضبط اخلاق خلاف کار دی. خو د انتخاباتو کمیشن چارواکو د تور نه رد کړی دي. تمه کیږي چې نن به د انصاف نړیوال عدالت د هند د بحري ځواکونو پخوانی سرتیری کلبوشن یادو په اړه پریکړه واوري چې پاکستان درې کاله مخکې د جاسوسۍ په تور نیولی و. پاکستان ویلي په بلوچستان کې نیول شوی دا سړی د هند د استخباراتي ادارې را غړی دی. د پاکستان یو پوځي عدالت په 2010 کال کې یادو ته د مرګ سزا اورولې وه خو هند پر هغه لګیدلی تورنه رد کړی دی او پریکړه یې کړې چې د ملګرو ملتونو په نړیوال عدالت کې دغه فیصله چیلنج کړي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر تیمور خان جګړه ویلي د افغانستان سره نښتې د تورخم لارې 40% خلاصولو پروګرام یې جوړ کړی دی. هغه نن په ټویټر لیکلی چې په دې لړ کې د اړوند چارواکو سره په ملاقات کې نن وویل چې دا لار باید د تجارت لپاره د ورځې هیڅکله بند نه شي. تیمور جګړه زیاته کړې چې کله تیاریانې پوره شي نو وزیر اعظم عمران خان به د دې نوي پروګرام پرانیسته کوي. تېر هفته د افغانستان بېلابېلو چارواکو ویلي وو چې د تورخم لاره له 4 ورځو ځنډ وروسته پرانیستل شوې ده او په دې لاره نږدې 10,000 ټرکونه دواړو خواو ته مالونه وړي راوړي. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نادر نادری نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې په شپږو ولسوالیو کې 42 کلینیکونه تړلي دي. داغه په خبره ل دی وجې په زورګونو خلک ل روغتي خدماتونو به برخه پاتې دي. دا کلینیکونه د سویدن کمیټي خیریه ادارې لخوا چلول کیږي چې دوی هم بندول تایید کړی دي. همدارس د میدان وردګ ولایت د امنی قومندانې ویان حکمت دورانی مشال ریډیو سره په خبرو کې ننول چې طالبانو ډاکټران غوښلي خو د هغه په وینا چې دا ستونزه به ژر حل او روغتیایي مرکزونه به بیا پرانستل شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. تاسو خبرونه له مشال ریډیو څخه اورئ. ایران وای د تیلو لوی بهرنۍ کشتی سره په هرمز تنګي کې مرسته کړې ده. خو امریکا اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کشتی نیولې. د ایران بهرنیو چارو وزارت ویان عباس موسوی نن ویل هیواد یې و بهرنۍ کشتی چې ماشینی کار پرېښو بندر ته لیږلې ده. دا د متحده عرب اماراتو کشتی ده. د امریکا یو پوځي چارواکي د نوم نه خبرولو په شرط فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي چې واشنگټن شک لري چې ایران به دغه کشتی ضبط کړي. دا پیښه داسې مهال کېږي چې د تهران او واشنگټن ترمنځ کړکې زیات شوې او برطانیا هم په جبل الطارق کې د ایران د تیلو یوه کښتۍ په دې تور چې پر شام د لګیدلو بندیزونو سربیره یې هلته تیل لیږدول نیولې ده. نن د قزاقستان یو عدالت د تجارانو د اتحادیې مشر ایرلان بالتابی ته 2 کاله قید سزا اورولې. پر هغه د درغلیو تور نه دي. نوموړي دا مقدمه سیاسي بللې. ایرلان د انرژۍ کمپنیو سره کارکوونکو لپاره د حقونو مبارزه کوي. د پاکستان کرکټ لوبډلې غوره کوونکی چیف سلیکټر انضمام الحق استعفا ورکړه. هغه نن په لاهور کې په یوه خبري غونډه کې د استعفا ورکولو په مهال وویل چې له 3 کلونو راهیسې به په دې دندې پاتې شوی او اوس کورته د پاکستان کرکټ بورډ کومه بله دنده سپاري دی به یې قبوله کړي. دا او تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه. اوس به زموږ همکار احمدالله تاسو د موسم حال او به صوبې وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.95 روپۍ شپېته پیسې اخیستل کیږي او 1.08 روپۍ 1.5 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.98 روپۍ 80 پیسې او 1.09 روپۍ 80 پیسې. یو ایرو 1.88 روپۍ شپېته پیسې او 1.09 روپۍ 40 پیسې. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 40 پیسې او 43 روپۍ شپېته پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 50 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 94 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 270 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی اخیسته کیږي او 280 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. اوست موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 24 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 14 او کم نه کم 15، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 16، او په کوټه کې به زیات نه زیات 13 او کم نه کم 15 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر ته وړاندې کړل. په خبرونه کې به واورې د پنجاب په ګوجرانواله کې د ترګرې ضد ادارې تر بندیز لاندې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نیولې دی. کارپور ملا یوسفزئی وایي د حافظ سعید گرفتاری د وزیر اعظم عمران خان امریکا دورې سره تړاو لري.
پاکستان په دې پوهېږي چې وزیر اعظم امریکې ته لاړ شي او هم په دې امریکې کومه چارواکو سره خبرې کېږي، نو ممکن ده چې ذکر پکې راشي.
د پاکستان الیکشن کمیشن وای په قبایلی سیمو کې د صوبایي اسمبلی لپاره کېدونکو انتخاباتو کې ټولو ګوندونو ته د کمپین موقع ورکړل شوی، خو ځینې کاندیدان شکایت کوي او وای
او هغې علاقه چې کومه بالکل کمپین نه کېږي، او مطلب دا دی چې بالکل لوګ ویری هغه، نو لکه دا به څنګه الیکشن چې هغې نه 40,000 روپۍ کټ.
د کبالی ضلع د سټیل ملونو مالکانو د نوو ټیکسونو پر ضد له تیرو 15 ورځو راهیسې د احتجاج په توګه کارخانې تړلې دي.
تقریبا 70% دلته لوکل خلک دي او نور پنجاب علاقونه هم خلک دي هم ورسره بېروزګاره شو. 30%
نو رپورټونه هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شو. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. تاسو په خبرونو کې هم اوریدل د پنجاب په ګوجرانواله کې د ترګرې ضد ادارې تر بندیز لاندې ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید نیولې دی. د جماعت الدعوه مشر له ګوجرانوالې نه لاهور ته روان و چې د پنجاب د ترګرې ضد ادارې ودرولو او ونیولو. د گرفتارۍ پس حافظ سعید په ګوجرانواله کې د ترګرې ضد عدالت ته وړاندې شو، په جوډیشل ریمانډ جیل ته ولېږل شو. د جماعت الدعوه ویان هم د حافظ سعید د گرفتارۍ پخلی کړی دی. تفصیل ګلایاز را کوي.
نن د پنجاب د پولیسو د ترهګری ضد اسانګې د جماعت الدعوا ډلې مشر حافظ سعید گرفتار کړو. د پنجاب د قانون وزیر راجا محمد بشارت نن مشال اډیتو ویل چې د ترهګرو سره په مالی مرستې تورن حافظ سعید له لاهور څخه ګجراوالی ته په لار وو او د ترهګری ضد اسانګې اهلکارو ونیولو. غل گجراوالا څخه نیول شوی دی او اوس به عدالت ته ریمانډ لپاره وړاندې کیږي. په عدالت کې به چالان هم وړاندې کیږي. سی ټی ډی هغه گرفتار کړی دی. په یو مقدمه کې ضمانت کړی وو خو په دې مقدمه کې ضمانت نه کړی. ما سره په دې اړه معلومات نشته چې هغه د ترهګرو سره د مالی مرستو په تور نیول شوی دی. صوبائی وزیر راجا بشارت زیاته کړه چې حافظ سعید به ډیسټریکټ مجسټریټ عدالت ته وړاندې کیږي او د ریمانډ ترلاسه کولو وروسته به ترې پلټنې کیږي. د تیرې دوشنبه په ورځ د لاهور یو عدالت د هغه د نیول کېدو مخکې ضمانت منظور کړی وو. د حافظ سعید د نیول کېدو خبر په داسې حال کې مخکې ترازی چې وزیر اعظم عمران خان راتلونکې اونۍ امریکا ته ځي. خو د پنجاب صوبې د قانون وزیر وای د حافظ سعید نیول کېدل د وزیر اعظم عمران خان د امریکې دورې سره هیڅ تړاو نه لري. یو پی خشبی دا د مختلف اړخونه دي. په دې کې هر کس د خپل خوخي مطابق خبرې ترې راوباسي. ماته ستو ویل چې وسنه کیس نه دي، نور مقدمه هم دي. کپي لوی په سم منظر کې وګوري نو ډېری داسې خبرې شته چې د هغه په اساس کاروي کې دي شو. حافظ سعید د جماعت دعوا مشر دی چې د پاکستان حکومت د غډله تر بندیز لاندې فهرست کې چولې ده. حافظ سعید او د هغه ډلې په نورو دالسو غړو پر ضد په روانه میاشت کې د ترهګری د فیلاندې او د پیسو په غیر قانوني توګه لیګلو درویش مقدمه درج شوې وي. ملګرو ملتونو او امریکا هم حافظ سعید نړیوال ترهګر ګرځولې وو.
تاسو په ریپورت کې واوریدل چې د جماعت الدعوا مشر حافظ سعید گرفتار شوی دی. په دې موضوع زموږ همکار ګلیاس د سیاسي چارو کارپو رحیم الله یوسف زئی سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلی چې د حافظ سعید نیول کېدل څومره مهم دي.
دا ځکه مهمه خبره ده چې داسې یو وخت و چې حافظ سعید ته به چا لاس نه اچو او دی بالکل آزاد و د به ګرځېده او ډېر فعال او تقریرونه جلسې ټلویزیون باندې مرکې او مطبوعاتي کانفرنسونه دی بالکل د مانیز بندیز نو. بیا یو وخت راغی چې د په کور کې بندي کو د مانې مقدمو چلېدله. خو بیا سوی محکمې چې دی نو دے رہا کو تد خلاف تغییر ویل چې شواهد نشته. او تاسو ته پته چې د امریکای هم فشار او دباو او د هندستان هم دباو نو بیا هم د مندې سلګ د بندیزونه لګیدلی. او دا اوس د چې نیول شوې دي او اوس په پته لګی چې د خلاف څو الزامات یې فتورونه دي.
رملا یوسف صاحب کدا هم راته وای چې تاسو ته څنګه ښکاری چې د پاکستان موجوده حکومت تحریک انصاف حکومت د ترهګرۍ ضد چې کوم کامی کړن لار او کامی شن پلانو دا غي مطابق او دا غي لاندې چې کوم د ګامونو خصو خبرې کیدلی نو هغه دا غي رڼا کې دا ګامونو خصل شي دي.
زموږ په شعر باندې دینه ظاهره شولا چې د پاکستان په دې پالیسۍ کې بدلون راغلی دی. او هغه خلک چې مخکې به یا د هغې سره د حکومت ادارو مرسته کوله یا به هغې ته اجازه وه چې هغې فعالیت وکړي اوس ته دا کار نه کېږي. یعنی دا دې منځ به اوس مخکې نه زیات پابندۍ وي، بندیزونه وي. او دی حافظ سعید یا نور د هغه ملګري یا نور تنظیمونه دا هغې دپاره به مشکل وي چې هغې آزاد توګه باندې فعالیت وکړي. دا اوس ښکاري داسې اوس په کتی شي چې دغه پالیسي دغه نوې پالیسي تر څو حد پورې عملي کېږي.
رملا یوسفزی صاحب دا هم راته وایي چې د حافظ سعید نیونه په داسې حال کې کېږي چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په راتلونکي اونۍ کې د امریکا سفر کوي او امریکا او ملګرو ملتونو حافظ سعید نړیوال ترهګر هم ګرځولې دي. نو په دې تناظر کې څنګه تاسو ګورئ؟ دا
بالکل دا حقیقت دی چې دا د دې ول چې دی د عمران خان د وزیر اعظم د امریکا سفر سره تړاو لري. یعنی پاکستان په دې پوهېږي چې کله وزیر اعظم امریکې ته لاړ شي او ټرمپ او د امریکې حکومت چارواکو سره خبرې کېږي نو ممکن ده چې دا څه صحیح ذکر پکې راشي، ځکه چې امریکې خو اعلان کړی چې دا ترهګر دی ځکه په سر باندې هغې یو قیمت هم ایښودلی د نیولو دپاره. او پاکستان باندې خو فشار دی مخکې نه چې دی ونیسه او د ځکه چې څنګه دی آزاد توګه باندې ګرځي. نو دا ښکاري داسې چې دا د هغې مخنیوی دی.
د مشال رادیو د پنځشنبه یا زیارت تورزی 19 پروګرامونه
سندرې جادوګری
په لس نیمه بجو
قبایلی سیمه د بدلون
په
لور
په یو نیمه بجا
تاندې هیله
په پاوکم دو بجو
د مشال پنوم
په دو بجو
د مشال ترنا لاندې
په دو نیمه بجو
د نړۍ رنگونه
په درې نیمه بجو
روښانه مستقبل
په پاوکم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړې
په سلورو بجو
د پاکستان د قومي اسمبلی په غونډه کې د اپوزیشن ګوندونو د نورو غړو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی او واری بیا له شمالي او جنوبي وزیرستان د قومي اسمبلی د غړو علي وزیر او محسن داوړ د پروډکشن آرډر یا اسمبلی ته د حاضرېدو د حکم جاري کولو غوښتنه کړې. تر دې وړاندې د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری هم له سپیکر خواست کړی چې علي وزیر او محسن داوړ ته د قومي اسمبلی په غونډو کې د ګډون اجازه ورکړل شي. تفصیل له اسلام آباد د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر راکوي.
د جولای په 14 د سپیکر اسد کیسر په مشرۍ د قومي اسمبلی په غونډه کې د نورو اپوزیشن ګوندونو ترڅنګ د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر امیر حیدر خان هوتی یو وار بیا له سپیکر وغوښتل چې اسمبلی ته راتګ او د خپل حلقې په مسلو خبرې کول د یو استازي آئینی او جمهوري حق دی، باید چې د محسن داوړ او علي وزیر پروډکشن آرډر جاری کړي. اسپیکر صاحب، د علی وزیر او د محسن داوړ د ذات خبره نه ده. نن د وزیرستان نمائندگی په دې پارلیمان کې نه کیږي، نو د دې لپاره اسپیکر صاحب خاص په زما داوی چې دا د انا مسله نه ده، تا ته اختیار تر لاسه دی او په دې پارلیمان کې ضرورت دې خبره دی چې یو غړی راشي او د خپل سیمې نمائندگی وکړي، او یا خدا چې ته د اول نه وټاکه چې په چا چا تورونه وي هغه ټول سزا یافته دي، او چې سزا ورته نه ورکړل شوي او یوازې الزام وي نو د الزام په بنیاد ته د هغې حلقې خلک ولې د نمائندګۍ نه محرومه ساتي. مشال ریډیو چې د پروډکشن آرډر جاری کولو په اړه د قانوني او سیاسي چارو تجزیه کار وکیل اکبرالدین وپوښتل، نو هغه وی د قانون او عین مطابق پروډکشن آرډر یوازې هغه چا لپاره نشي جاري کېدی چې جرم پرې ثابت شوی وي.
اختیار دی چې هغه ممبر د اسمبلی چې په هغه باندې چې الزام وي او د هغه الزام په سلسله کې هغه په حوالات کې، نو هغه وغواړي چې هغه د اسمبلی په پروسیډنګ کې برخه واخلي. د پروډکشن آرډر بنیادي تصور دا دی چې دغه اسمبلی د ممبر چې هغې د قانون سازۍ نه محرومه پاتې نه شي، او بله خبره دا ده چې دا پروډکشن آرډر د ملزم لپاره کېږي، دا د مجرم لپاره نه کېږي. اوس دلته د مجرم او د ملزم په منځ کې خلک په فرق نه پوهېږي. ملزم هغه کس دی چې د هغه خلاف الزام وي خو هغه لا ثابت شوی نه وي، چې هغه ثابت شوی نه وي نو هغه ته مجرم نه شي ویلی. نو دا د هغه حق کېږي چې هغه راشي او هغه خپل منصب چې کومې نمائندګۍ لپاره رالېږي دي چې هغه د هغه حق ادا کړي.
بل پلو دې وروستیو کې د پاکستان پیپلز پارټۍ د شریک مشر او پخواني صدر آصف علي زرداری د اسمبلی په غونډه کې د حاضرولو د حکم په وخت د قومي اسمبلی سپیکر ویلي وو د علي وزیر او محسن داوړ لپاره دا ډول حکم نشي جاري کولی. یاد دې وي دا دواړه د قومي اسمبلی غړي د مئی په 26 نیټه د خړ کمر پیخي او له هغې وروسته د سړک غاړې ماین چاودنې په مقدمو کې نیول شوي.
تاسو د مشال ریډیو پروګرامونو ته غوږیږئ. د پاکستان انتخاباتي کمیشن د قبایلي سیمو د ځینو ځوانانو سیاستوالو دا تورونه رد کړي چې ګواکې د خیبر پښتونخوا له حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف سره اړه لرونکي انتخاباتي کاندیدان د الیکشن کمیشن له ضابطه اخلاق سرغړونه کوي، خو کمیشن یې پر ضد ګامونه نه پورته کوي. پر دې سربیره په قبایلي ضلعو کې راتلونکو صوبایي انتخاباتو ته ولاړ ځینې کاندیدان وایي چې دوی په ځینو سیمو کې کمپین نشي کولی. په دې اړه نور تفصیل له اسرار عالم مومند په دې رپورټ کې واورئ.
د پاکستان الیکشن کمیشن د قبایلي سیمو ځوانانو او سیاستوالانو دا تورونه رد کړي چې ګینې په ځینو قبایلي سیمو کې د دوی په انتخاباتي کمپاینونو بندیز دی او حکومتي ملکان د تحریک انصاف لپاره کمپاین چلوي. د پاکستان الیکشن کمیشن ویاند سویل احمد پرون له مشال سره په خبرو کې ویل چې که څوک هم دا قسمه شکایت لري نو دوی ته دې ورسوي، دوی به ضرور حل راوباسي.
کمیشن هم نوٹس اخلي یا موږ د تر صبای د کمیشنر متعلقه ڈی آر او تا یا ڈی ایم او تا یا ریٹرننگ افسر تا ضروری کاروائی د پاره موږ ولیکو، چې تاسو دا خبره انویسټیګیټ کړئ او دا په دې خبره باندې ایکشن والی اکارډنګ ټو د لا لکه د اخلاق
دا براسل کې دا چې پرون د خبر ایجنسی د صوبای حلقې 115 کاندید او د جمعیت العلماء اسلام فی غنغړی مفتی اجاز مشال ډوتول چې د یو وسلوالې ډلې لوجې دوی په بازار ځخه خېلو کې خپل انتخاباتي کمپاین نشي کولای. نوموړي د دغې ډلې یادونه ونه کړه خو زیاته کړه چې الیکشن کمیشن یې دغه مسله نه حلوي.
یو دغه ایریا دا مونږ تقریبا د کل حلقې 1/5 حصہ لگ بھگ 40,000 اوټي وای او هغه علاقه چې کوم بالکل کمپین نه کیږي او مطلب دا دی چې بالکل لوګ ایریا نو لکه دا بسنګ الیکشن چې هغه نه 40,000 اوټ کړی.
بل خو د قبلی ځوانانو غورځنګ مشر احسان الله احسان پرون مشال ډوته ویل چې په قبلی ضلعو کې په 6 جولای د کېدونکو صوبه انتخاباتو په لړ کې با سره حکومتي ملکان د تحریک انصاف په ملاتړ غونډې کوي.
مرکزی هارونه دی لکه مطلب زمونږ د کول میچو ګورو ساده ده یا پرچنا ده زمونږ خو ساده هلته دغه غونډه کېږي هغه ته دا ویل کېږي چې مطلب تاسو دغه سړی سړی ته مطلب لاره ورکړي یا مطلب تاسو دې ته خپل قوم کې د دې مطلب متفقه امیدوار وګرځوي نو داسې غونډې کېږي. دا خبره ده چې دا خو زیاره خبره ده چې د هغې څومره ملک دی همیشه د پاره هغې ته مونږ لونګي ورته وایو لونګي مقصد دا شو چې هغې ته څه ډونیشن یا رشوت په مچ کې څه آفر هم ورته کېږي نو د هغې د وجې نه هغه هلته د علاقه کې د قومیت په ننې باندې یا مطلب داسې نور خپل اثر وسو چې څومره کولی شي هغه ورته استعمالوي.
خو د شمالي وزیرستان حکومتي ملک خان مرجان پرون له مشالو سره په خبرو کې دغه تورونه رد کړل او زیاته کړه چې دوی کار یوازې د فریقانو ترمنځ روغې جوړې کول دي.
نه نه دا خبره نشته. دا مشر خپل یو حیثیت دی هغه نه په دې کې دي چې یاره الیکشن څوک ګټي او څوک نه ګټي. موږ غواړو چې د قوم دپاره 400 راوځي هغه کس راوځي چې هغه د قومي مفاد باندې پوره پرېوځي. زمونږ په دې کې هیڅ قسم مداخلت نشته چې مشر با د سرکار په وینا باندې دا کوي چې پلانی ته ورکه پلان سم ورکه دا چرته هم داسې سوال نه پیدا کېږي.
د براسیال کې دا چې د جولای پر 2 نیټه حکومتي ملکانو ته هغه مالی مراعات ورکول بحال شول چې د پخوانی فاټا په صوبه کې تر وټګډولو وروسته درول شوي وو. یادې وي چې پروس کال قبایلي سیمې په خبر پختونخوا ورګډې کړل شوې او دا لومړی ځل دی چې په قبایلي ضلعو کې به د خبر پختونخوا اسمبلۍ د 46 څوکیو لپاره انتخابات کیږي.
د پاکستان انتخاباتي کمیشن وای په قبایلي ضلعو کې د جولای 6 انتخاباتو لپاره د نورو سیمو په شان په شمالي وزیرستان کې هم تیاریاں مکمل شوې دي. په شمالي وزیرستان کې د الیکشن کمیشن یو افسر وای د غلطه ټول پولینګ مرکزونه انتهایی حساس او یا حساس ګرځول شوې دي. په شمالي وزیرستان کې به په 2 حلقو انتخابات کیږي. دا چې د ريجستره ووټرانو شمیر هلته څه دی نور تفصیل عمر وزیر راکوي.
د نورو قبایلي ضلعو په سیر شمالي وزیرستان کې هم د صوبایي اسمبلۍ ټول ټاکنو 2 حلقو لپاره د کاندیدانو انتخابي مهم په زور شور سره دوام لري او هر یو کاندید هڅه کړي چې ولس ته خپل منشور په ډاګه کړي او زیاتې نه زیاتې رایې ترلاسه کړي. د شمالي وزیرستان انتخابي کمیشن ریټرنینګ افسر حبیب رحمان وایي د غلطه په 2 حلقو به ټول ټاکنې کیږي چې د دواړو حلقو ټول پولینګ سټېشن یا انتهایي حساس او یا حساس ګرځول شوی او دوی د الیکشن قوانینو مطابق ټولې تیاریاں مکمل کړي.
الیکشن کمیشن سایډ باندې یا آر او سایډ باندې کوم دي عام مکمل شوی تقریبا 19 تاریخ باندې سهار 8 بجو ټایم ورکړه دا گورنر ماډل سکول نه وو ټول پولیسانو ته سامان روانېږي. دې تاریخ باندې الیکشن دی انشاء الله. پولینګ دینا 48 غنټه مخکې راحت دی 18 تاریخ هم شپه 12 بجو بغه ټایم ختم چې جلسونه باندې وو چې پابندي و لګي.
دا مردم شماره مطابق شمالي وزیرستان ټول آبادی 15,03,255 خودل شوه چې په 2 حلقو پی کې 111 او پی کې 112 ویشل شوه. د شمالي وزیرستان انتخابي کمیشن دفتر چارواکو په وینا حلقه پی کې 112 ټول رجسٹرډ شوی وټونه 1,09,000 چې په کې 1,09,111 نرینه او 1,63,314 خزینه وټونه دي او د لپاره ټول 102 پولینګ سټېشن جوړ شوی چې په کې 25 د نرینه 14 د زنانو او 35 مشترک دي. د یاد دفتر چارواکو په وینا حلقه پی کې 111 باندې ټول 1,01,350 رجسٹرډ وټونه دي چې په کې 92,315 د نرینه او 8,02,208 د زنانه وټونه دي او د لپاره ټول شپږ اویا پولینګ سټیشن جوړ شوی چې پکې درې دېرش د نریناو، اتلس د زنانو او درې دېرش مشترکه دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنج شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجه او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو ته مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لستلې اوریدلې او لیدلې شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او ټویټر هم مشال ریډیو تعقیبولی شي. د قبایلی ضلعو د سټیل ملونو مالکانو له تیرو پنځلس ورځو راهیسې کارخانې تړلې او په احتجاج دي. دوی وایي حکومت ورسره ژمنه کړې وه چې په خیبر پښتونخوا کې د فاټا تر ګډولو وروسته بالته تر پنځو کلونو ټیکس نه اخیستل کیږي، خو اوس ورباندې اوولس فیصده ټیکس لګول شوی دی چې پر ضد یې دوی احتجاج کړی. دوی وایي د احتجاج له وجې زرګونه مزدوران بیکاره شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا حکومت وایي له کارخانهدارو سره د ټیکس نه بلکې د چاپیریال د ککړتیا او له ټاکلې اندازې د زیات پیداوار په سر ستونزې دي. نور تفصیل د ظفر خان په رپورت کې واوره.
په قبایلی ضلعو کې د اوسپنو کارخانو یا سټیل ملز مالکان د تیرو پنځلس ورځو راهیسې په احتجاج دي. دوی وایي په نوي بجټ کې پر دوی د اوولس فیصده نوو ټیکسونو له لګولو وروسته کارخانې تاوان ورته کوي، نو ځکه یې د احتجاج په توګه بندي کړې دي. د آل فاټا سټیل ملز اسوسیشن ویاند راحیل افریدی پرون مشال ریډیو ته وویل د کارخانو د بندېدو له وجې زرګونه مزدوران بیکاره شوي.
او دا ټولې پندرہ ورځې وشي چې بندې شوې تقریبا ستر نه واخلته اسی هزار پورې مزدور ټول بیروزګاره شول.
راحیل زیاتوي په باړه، غلنۍ، جمرود او شاکس کې د سټیلو له پنځه دېرشو څخه تر څلوېښتو کارخانې دي. په دې کې سکریپ ولیکیږي او بیا سریا او ځینې نور شیان ترې جوړیږي. هغه وایي دا کارخانې څو کاله مخکې د حکومت د هغې اعلان وروستو خلکو لګولې وې چې په کې په سیمه کې له کارخانو د ټیکس نه اخیستلو ویل شوي وو. د الفاټا سټیل ملز یو بل مشر محمد اسلم وایي قبایلی ضلع په خیبر پښتونخوا د ورګډولو وروستو ورته د پنځه کلونو لپاره د ټیکس نه اخیستو ویل شوي وو، خو حکومت له خپلې ژمنې واوخته او پر دوی یې درانه ټیکسونه ولګول. کارخانهدار وایي د پوځي اپریشنونو او بدامنۍ پر مهال سټیل ملونو ته د زیان اوختو وروستو یې په کال 2018 کې د حکومت په ژمنه بیا کارخانې چالو کړې، خو اوس ورباندې یو دم ټیکس ولګول شو. خو د خیبر پښتونخوا د کارخانو او تجارت وزیر عبدالکریم خان وایي د سټیل ملونو سره یې د ټیکس په سر نه بلکې د چاپیریال د ککړولو او له ټاکلې اندازې د زیات پیداوار په سر لانجه ده.
دای په داسې اوپن کنډیشن کې جوړ کړی چې دا ټول ګرد او غبار چې دینو لوکیلټی متاثر کوي. ټول خلک را پاسېدلي چې دا بای ته تاسو چې دې کې امپلایمنٹ زمین لوکل نشته، موږ له څه فائدہ نشته، صرف ګرد او موږ نه راوړی. دا کړه پروډکشن والا خبره ده. بای تاسو فاټا 40 لاکھ پر نفوس 40 لاکھ خلکو چې سر کنزمشن دی هغه ته پروډکشن وکړه.
خو د سټیل ملونو د اتحادیه ویاند راحیل اپریدی اداره د وی او وای دوی نه یوازې د قبایلی ضلعو خلکو ته روزګار ورکړی دی، بلکې 90% کارخانې چاپیریال ته زیان نه رسوي او د پاتې 10% کارخانو د چاپیریال دوست په جوړولو هم کار کوي.
تقریبا 60-70% دلته لوکل خلک دي او نور پنجاب علاقونه هم خلک دي ورسره روزګار شو 30%
د قبایلی ضلعو په ګډون په خیبر پښتونخوا کې د پېښور، حیات آباد انډسټریل سټیټ، د کوهاټ انډسټریل سټیټ او رشکۍ او ګدونه مازی مهم صنعتي زونونه دي. په وروستیو کې دغو کارخانهدارو د ټیکسونو او ګرانۍ په ضد مظاهرې کړې دي. تېره اونۍ تاجرانو هم د ټیکسونو ضد کاربندیز کړی و چې له امله یې د پاکستان په ټولو لویو او وړو ښارونو کې زیاتره دوکانونه تړل شوي وو.
مشال ریډیو هر ورځ د سحر له نهو د مازیګر تر شپږو بجو په دغه سپو خبريږي. منځنۍ صفه 625 کیلو هرتز او لنډو سپو 2110 15315 او 15155 کیلو هرتز.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه تغوغي د خبرونه په پاتې نیمای برخه کې نو رپورټونه او مطالب هم لرو. د مازیګر 5:30 بجې شوې دی. اول بلند خبرونه له بشیر غوښنور.
نن په پنجاب کې ترګری ضد اداري کاونټر ټیرریزم ډپارټمنټ د جماعت داوا ډلې مشر په 2003 کال کې د هند ممبئی حملو پلانولو لپاره تورن حافظ سعید نیول. د پنجاب قانون وزیر راجہ بشارت نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې حافظ سعید له لاهور څخه ګوجراوالې ته لار نیول شو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 16 د خیبر پختونخوا اسمبلی لپاره کېدونکو ټاکنو لپاره په قبایلي ضلعو کې ټولې تیاریاں پوره شوې. په شمالي وزیرستان کې د دې کمیشن یو افسر حبیب الرحمن مشال ریډیو ته نن وویل امیدواران تر سبا پورې د کمپاین کولو حق لري. تمه ده چې نن به د انصاف نړیوال عدالت د هند د بحري ځواکونو پخواني سرتېري کلبوشن یادو په اړه پرېکړه واوري چې پاکستان درې کاله مخکې د جاسوسۍ په تور نیولی وو او ویلي وو چې په بلوچستان کې نیول شوی دا سړی د هند د استخباراتي ادارې غړی دی. د پاکستان یو فوجي عدالت 2018 کال کې یادو ته د مرګ سزا ورولې وه خو هند دا پرېکړه چیلنج کړې ده او د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړلې ده. د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نادر ندری نن مشال ریډیو ته وویل چې په دې ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې په شپږو ولسوالیو کې 240 کلینیکونه تړلي دي. دغه پلانونه له دې وجې په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. دا کلینیکونه د سویډن کمیټې خیریه ادارې لخوا چلول کېږي چې دوی یې بندېدل تایید کړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران وایي د تیلو لیبی بهرنی کشتی سره په هرمز سند کې مرسته کړې ده خو امریکا اندېښنه ښودلې چې تهران دغه کشتی نیولې. د ایران بهرنیو چارو د وزارت مند عباس مسوینی نیول هېواد یې یوه بهرنۍ کشتی چې ماشیني کار کړی خو بندر ته لېږدولې. دا د متحده عرب اماراتو کشتی.
لاند خبرونه تاسو ته مشال ریډیو نه واوریدل چې بشیر ګواخ تر توړاندې کړل. اوس ته پاکستان کورنۍ او مطبوعاتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبريال احمد الله در توړاندې کوي.
نوای وخت ورسپانه په خپل اداري کلی کې د ملک په بیلابیلو سیمو کې د پشکال د بارانونو لړۍ روانه ده چې لوجې ترې په مختلفو سیمو کې اوبه ودرېدلې دي او د توپاني بارانونو او سیلابونو لوجې د پاکستان تر ولکې لاندې کشمیر په نیلم دره کې خلکو ته مرګ جوبله هم اوړېدلې ده. ورسپانه لیکي قدرتي آفتونو راتللو پر وخت خلکو سره فوري مرستې کولو لپاره ډیزاستر مینیجمنت اتارټي جوړ کړې شوې ده خو له بده مرغه نه خو یاد ادارې سره جدید مشینري شته او نو ورسره نفری پوره ده او د نیلم درې لیسوا کلی په شان ځایونو کې خو باید یاد ادارې دفترونه هم نوی. ورسپانه لیکي هر کال په شکال بارانونو او د هغې له وجې راتلونکي سیلابونو له وجې خلکو ته ځاني او مالی زیانونه اوړي. حکومت که د قدرتي آفتونو مخه نشي نیولی نو د دې نه کېدونکو نقصاناتو شره ضرور کمولی شي. پکار ده چې دا اوبه ذخیره کولو لپاره ډیمونه جوړ کړي نو ورسره به نه صرف نقصانات راکم شي بلکې دا اوبه بیا د کرکلي لپاره هم استعمالولی شي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي په یو داسې وخت کې چې د ژوند بنیادي ضرورتونو سره سره د ګیس او بجلی په استعمال هم اضافي سونه لګولې شوې دي. د سپریم کورټ لخوا په موبایل فون کارډونو اپریشنل او سرویس فیس ځنډول د ولسی ګټو په رڼا کې یوه ښه فیصله ده. ورسپانه لیکي د موبایل فون استعمالول د هر تن د روزمره ژوند یو مهم ضرورت جوړ شوی دی او پر دې د هر قسمه ټیکسونو نیغ په نیغه اثرات په عام تن پریوزي. د عدالت په حکم د ټیکسونو راکمولو وروستو حکومت لا هم پکار دي چې ټولې موبایل کمپنیانې دې پابندې کړي چې د فون او میسج نرخونه هم راکم کړي. ورسپانه لیکي حکومت لا هم پکار دي چې په مختلفو مدونو کې اولس چې د ټیکسونو کم اضافي بوج اچولې نو هغه دې ختم کړي. ایکسپریس ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلې ده. ورسپانه لیکي وړاندې بعد 100 روپو په کارت دریش روپو نه زیات ټیکس اخستای کېدو خو د سپریم کورټ حکم وروستو اوس 200 روپۍ ټیکس کټ کیږي. ورسپانه لیکي پاکستان کې اورس پورس د موبایل فون استعمالونکو په شمیره کې اضافه روانه ده او حکومت د هر 100 روپو په کارت 12.5 روپۍ وذ هولډینګ ټیکس اخلي. په کار ده چې په یاد ټیکس کې دې هم کمی وکړې شي ځکه چې د یو غریب تن څخه په هر شي د اوړاندې څخه په زیات شر سره ټیکس اخستای کیږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نیشنل انټرسټ مجلې په افغانستان کې د روانې جګړې او دغې د حل په نړیوالو هڅو لیکنه خپره کړې. لیکنه وایي داسې هم نه ده چې ګواکې دغه جګړه یوازې او یوازې د امریکا او هم د افغان حکومت له طالبانو سره د خبرو له لارې ختمېدې شي. بلخوا وال سټریټ جرنل ورځپاڼې په یو لیکنه کې د ترکیې او غربي هیوادونو د اختلافاتو او د هغو د عمده لاملونو موضوع راخیستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي له هارون باچان اورو.
د نېشنل انټرسټ مجلې لیکنه وایي د افغانستان د روغې جوړې په مخه ښایي داسې یوه لوزنامه وشي چې په هغه هېواد کې په جمهوري توګه د منتخب او د قانوني مشروعیت لرونکي یوه حکومت خبره پکې شوې وي. خو د لیکنې تر مخه امکان لري چې طالبان د داسې یوه حکومت شتون هم چیلنج کړي. د افغانستان په قضیه کې یوه نیمګړې موافقه به له هغه هېواده یوازې د بهرنیو ځواکونو وتلو ته لاره هواره کړي، خو طالبان به بیا هم د افغانانو د راتلونکي په اړه د یوه فیصله کوونکي قدرت په توګه حضور ولري. د کابل حکومت باید د کار د مخنیوي هڅه وکړي او خلک به د افغانستان د جګړې د خاتمې خو هلته د تاوتریخوالي پیښو د دوام شاهدان واوسي. لیکنه کاږي په دواړو صورتونو کې پوښتنې پیدا کیږي. په کابل کې داسې یو حکومت چې د افغانانو د امنیت او اقتصاد د ښه والي په چاره کې پاتې راغلی وي او شاوخوا پر نیمایي برخه هېواد یې کنټرول هم له لاسه ورکړی وي، آیا یوازې د قانوني مشروعیت په لرلو پر افغانستان د حکمرانۍ دعوه کولی شي؟ دویم دا پوښتنه هم مهمه ده چې یو نه ماته شوی یا غیدله چې له قانوني مشروعیت او له کورنۍ او هم بهرنی ملاتړه بې برخې وي، آیا پر افغانانو د حکمرانۍ اجازه ورکول کېدای شي؟ لیکنه د ایشیا فاونډیشن نومې ادارې لخوا په ټول افغانستان کې د 2013 کال د یوې سروې په حواله وایي 23% افغانان نه غواړي چې دغه هېواد د اقتدار واګې د طالبانو لاسو ته ورشي. لیکنه زیاتوي د افغانستان په اړه د امریکا د پالیسي ناسمه ده چې وایي د هغه هېواد د مسلې سیاسي حل یوازې له طالبانو سره د خبرو له لارې ممکن دی. بلخوا د امریکایي وال سټریټ جرنال ورځپاڼې یو لیکنه وایي د ترکیې د ولسمشر طیب اردوغان دا پریکړه چې له روسیې S-400 دفاعي نظام اخلي د غربي نړۍ لپاره یو لوی چیلنج دی. پر دې سربېره د سایپرس په اوبو کې د قدرتي ګیس موندلو لپاره د برمې وهلو د ترکیې پلان هم د دې هېواد له خپلو ځینو پخوانیو متحدانو سره اختلافات پیدا کړي دي. ترکیه وایي داسې هم نه ده چې ګواکې دا هېواد غواړي له غربي نړۍ سره خپل واټن ډیر کړي. د ولسمشر اردوغان انتظامیه وایي امریکا له ترکیه سره په دفاعي برخه کې د مرستو خپلې ژمنې نه دي عملي کړي. برعکس امریکا د شامی کردانو ډلو ته چې انکره خپل مخالف او ترهګر بولي وسلې ورکړي دي. لیکنه زیاتوي اروپایي ټولنې په واضح توګه ویلي چې په دې اتحادیه کې د ترکیه ګډون هیڅ امکان نه لري.
نړیواله مطبوعاتي کتنه تاسو له هارون باچا اوریده. په داسې حال کې چې طالبانو او امریکایانو په قطر کې څو ځلې خبرې وکړې خو کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې، په همدې حال کې طالبان لا هم له افغان حکومت سره مستقیمو مذاکراتو ته سره نه ښکوي. د پروجیکټ سندیکیټ پر ویب پاڼې خبرې شوې او مقاله کې راغلي چې هند د جنگ له اوږدېدو خوشاله نه دی او غواړي زر تر زره د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې وشي. بشیر ګواخ په دې اړه نور معلومات لري.
د جولای په ومه او اتمه د قطر په سر ښار دوحه کې طالبانو له افغانستانه ورغلو خلکو سره خبرې وکړې. په دوی کې سیاستوال، د مدني ټولنو غړي، د میرمنو استازي او خبرلان شامل وو. خو دا ټول خلک په شخصي حیثیت کې هلته وو او د افغان حکومت استازیتوب یې نه کاوه. په پروجیکټ سندیکیټ ویبسایټ کې د هند بهرنیو چارو پخوانی وزیر مملکت او د سیاسي چارو پو سرشی ترور لیکلي چې د طالبانو لخوا افغان حکومت سره له مذاکراتو مسلسل انکار سولې ته رسیدل ستونزمن کړی دي. طالبان وایي د افغان حکومت سره ځکه خبرې نه کوي چې د جګړې اصلي لوری امریکایان دي او هغوی سره باید لومړی مذاکرات سرته ورسی. که څه هم د دوهی له خبرو وروسته د افغانستان سولې لپاره د امریکا بهرنیو چارو وزارت استازي زلمی خلیلزاد وویل چې دا خبرې ډېرې ګټورې وي ځکه چې دواړه خواوې پکې سلا شوې چې د ملکی وګړو ژوند خوندي کړل شي. خو طالبانو ویل ضرور نه ده چې د دې غونډې پر پریکړو به عمل کیږي. همداسې یې و هم کړل. طالبانو په غزنی او کابل کې د هغو بریدونو ذمہواري ومنله چې ګڼ ملکی وګړي پکې ووژل شول، خو زلمی خلیلزاد بیا هم د امید لمنه پرې نه خوده. هغه د طالبان سره خبرو ته دوام ورکړی دی. د نوموړي د نه ستړي کېدونکو هلو ځلو تر شا د امریکایي ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه خبرې دي چې د ټاکنو د کمپاین په مهال یې کړې وې. هغه ژمنه کړې وه چې له افغانستان به خپل پاتې پوځیان وباسي. هلته خواوشا لس زره امریکایي ځواکونه شته دي. سشی ترور په پروجیکټ سندیکیټ کې وایي دې کار هند اندېښمن کړی دی. د نوموړي په مقاله کې ویل شوي چې هند تر امریکا وروسته هغه دوهم هېواد دی چې افغانستان ته یې ډېرې مرستې ورکړې دي. د هند په لویو پروژو کې د افغان پارلمان لپاره ودانۍ ترڅنګ د هرات سلما بند او د دلارام زرنج ترمنځ سړک شامل دي. له 1996 کال څخه تر 2001 کال پورې پر افغانستان د طالبانو د حکومت په مهال هند ته ډېر په بده سترګه کتل کېدل. افغان چارواکي د هند پر سیال هیواد پاکستان تور پورې کوي چې د طالبانو جګړه پر مخ بیایي او انډیوالي ورسره لري. اسلام آباد د ردی خو په مسلسل ډول په افغانستان کې د هند له موجودیت شکایت کړی دی. ویل دي چې پر طالبانو محدود اثر رسوخ لري چې د افغانستان سولې لپاره کاری.
د بشیر ګواخ رپورت تاسو اوریدو. د پاکستان سپریم کورټ د جج ارشد ملک د ویډیو په اړه د کیس اوریدنه د جولای تر 23 ځنډولې ده. عدالت په دې معامله د کمیشن جوړولو په وړاندیز لاټرنی جنرل نه دغه نظر غوښتی دی. خو چیف جسټس ویلي چې دا معامله له وړاندې په هایکورټ کې ده، نو ځکه دوی پریکړه نشي کولی. نوموړي زیاته کړه چې دوی به ډېر زر په دې لړ کې سلار راوباسي. تفصیل له اسرار المومن اورو.
پرون په سپریم کورټ کې د جج ارشد ملک د هغه مبینه ویډیو په اړه د درخواستونو اوریدنه وشوه چې پکې په مبینه ډول ویل شوی چې ارشد ملک د فشار له کبله د مسلم لیگ نون رهبر ته سزا اورولې وه. د پاکستان جیو ټلویزیون وایي چې چیف جسټس آصف سعید کوسا وویل چې په دې معامله کې ډېر غیر معمولي خبرې دي او باید دې ته وکتل شي. نوموړي زیاته کړه چې د هر څه تبا کتل وي چې دا ویډیو څنګه جوړه او پډاګه کړل شوه. بلخوا پرون د مسلم لیگ نون یو مشر خواجه محمد آصف قامی سملی ته په خپل وینا کې د لور ته په اشاره وویل چې کوم جج د مسلم لیگ نون رهبر او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا اورولې وه، نو هغه جج له خپل څوکۍ لرې کړل شوی خو نواز شریف لا هم په جیل کې دی.
ایک جج کی ویډیو سامنے آئی.
دا یو جج ویډیو مخې ته راغله، دا هغه په پریکړو پوښتنې راپورته کړې شوې خو نواز شریف نن هم قید دی. جج واپس لاړه خو نواز شریف اوس هم قید دی. په نواز شریف د لسو زرو تنخواه اخیستو پرته د درغلیو هیڅ تورونه نشته.
نواز شریف کے اوپر کوئی کرپشن کا الزام نہیں ہے. 10,000 روپے سیلری کے ساتھ.
د سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن پخوانے مشر قاضی انور وائی چې جج ارشد ملک په خپل منلی چې د مقدمې پر مهال هغه د ملزمانو لکه د نواز شریف او د هغه د بچو کور ته تللې دی. نوموړی وای له دې وروسته یا جج او د کړې پریکړې متنازع شوې دي. کجنور پرون مشالې ته وویل کېدی شي چې د جج ارشد ملک له خوا شوې پریکړې کله د مګرځي
هغه فیصله باید یا کاجدم شي او یا کدی دا او یا کوګو چې نا دا فیصله چی کوه نو دا خو د دې خپل مسله شي او کنه دا جج کاردار مشکوکو.
یا دی وی چې د جولای په شپږمه د پاکستان مسلم لیگ نن مشرتابه په یو خبري غونډه کې د ارشد ملک ویډیو جاری کړه. د یادګوند مرستیال مشر مریم نواز تور پورې کړ چې په دې ویډیو کې ملک وای چې د فشار له کبله نواز شریف ته سزا ورولي. نوموړي د دې یادونه ونه کړه چې دا فشار د چا له خوا وو خو غوښتنه یې وکړه چې له دې وروسته باید د دې د پلار نواز شریف سزا کله دم وګرځول شي. بلخوا له دې یوه ورځ وروسته ارشد ملک په یو خبر پاڼه کې د مریم نواز لخوا یا تورونه رد کړل او دغه ویډیو یې جعلي وګرځوله. ارشد ملک چې په احتساب عدالت کې د جج له عهدې د لرې کولو پریکړه یې اسلام آباد عدالت کړې. نوموړي نواز شریف ته په الازیزیا ریفرنس کې د 9 کالو د قید سزا اورولې او هغه دا وخت په جیل کې دی.
ډان رسپانې په مقاله کې د جج ارشد ملک د مبینه ویډیو سکینډل په اړه مقاله خپره کړې. رسپانې لیکي د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا په خپره کړل شوې ویډیو کې دغه جج په دې اعتراف ښودل شوی چې د فشار لاندې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته سزا ورکړې وه. رسپانې لیکي دغه ټوله معامله په پاکستان کې د عدلیې په ټول نظام کې ستونزې په ډاګه کوي. تفصیل په دې رپورت کې واورئ. ډان رسپانه لیکي د جج ارشد ملک معامله په پاکستان کې د عدلیې خراب حالت څرګندوي چې څرنګه تر اغیز لاندې راتللی شي. رسپانه لیکي دغه جج په خپل بیان کې اعتراف کړی چې بلیک میل کېده او دعوه کوي چې د رشوت ورکولو کوشش هم ورته شوی و. خو رسپانه د مسلم لیگ نون مخکښې مریم نواز لخوا د خپرې کړل شوې ویډیو په اړه وایي. په مبینه ویډیو کې ارشد ملک خبره کوي چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یې تر فشار لاندې سزاوار وګرځولو. که څه هم په خپلواکه توګه د ویډیو تصدیق نه دی شوی خو جج ارشد ملک له دې انکار نه دی کړی چې په ویډیو کې له موجودو کسانو سره خبرې نه دي کړې. رسپانه لیکي دغه جج که څه هم له حساب عدالت نه لري کړل شو، خو پر ضد یې څه کاروایی لا هم نه ده شوې. ډان لیکي د دغه کیس او د نواز شریف خلاف قضیه کې د ارشد ملک لخوا دا اورول شوې پریکړې د حیثیت فیصله به یقینا اعلی عدالتونه کوي، خو ورځپاڼه دا یوازې یوه قانوني معامله نه بولي او وایي چې دغه سکینډل اوس یو حساس صورت اختیار کړي. مخالف ګوندونه او حکومت دغه کیس یو بل د تورنولو لپاره کاروي. رسپانډلی کې دغه کیس د احتساب عمل په اړه پوښتنې راپورته کړي دي چې د ریاستي عناصرو، ځواکمنو او شتمنو کسانو لخوا پر ججانو د مبینه فشار خبره کیږي. رسپانډلی کې د عدلیې پر ټول نظام د باور کولو یا نه کولو رښتینې مسله د سیاست له امله شاته پاتې شوې ده. رسپانډه د دغه متنازعه قضیې په اړه پوښتنه راپورته کوي چې ولې شریف کورنۍ د احتساب عدالت جج سره په رابطه کې وه. رسپانډلی کې داسې بریښي چې جج ارشد ملک په ویډیو جوړې دو خبر نو. رسپانه لیکي د دغه کیس پلټنې ښایي د اندېښنې وړ نور معلومات برسېره کړي، ځکه چې سیاسي رنګ په خستو یې کیسه نوره پیچلې کړې ده. رسپانه لیکي دا یوازې د جج ارشد ملک کیس نه دی، بلکې دا په پاکستان کې د عدلیې په ټول نظام کې ستونزې په ډاګه کوي. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یې. اف پی خبري ایجنټس ته چینایي چارواکو په ټولنیزو رسنیو ټویټر د فعالیتونو په اړه لیکنه کړې ده چې پکې راغلي په چین کې د نن اپام وګړو د ټویټر او ځینو نورو بارنو ټولنیزو شبکو په استعمال بندیز دی، خو چینایي چارواکي او سرکاري رسنۍ له دغو شبکو ګټه پورته کوي. د لیکنې مهم ټکي ظفر خان وړاندې کوي.
اے ایف پی خبری ایجنسی لیکي چینایي ډیپلوماټان په دې ورستیو کې په ټولنیزو میډیا ټویټر د خپل هیواد د تګلارې دفاع کوي. دا په داسې حال کې ده چې په چین کې پر ټویټر بندیز دی. چینایي چارواکي په عمومي توګه ځانونه له ټویټر لری ساتي، خو په پاکستان کې د چین د سفارتخانې مرستیال مشر جاو لیجین تیره اونۍ په امریکا کې د نسلي توپیر د بحث په اړه ولیکل چې سپین هیڅکله د تورو او لاتینیانو سیمو ته نه ورځي. د دې په غبرګون کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا پخوانی استازي سوسان رایس ولیکل چې ته متعصب او ناپوه یې. جاو د رایس په جواب کې په نارسمي ژبه لیکل وکړه او د هغه تورونه یې سپک وبلل، خو وروسته یې خپل دغه ټویټ وران کړ. ایجنس لیکي د سیاستوالو لخوا پر ټویټر خپل نظرونه شریکول عادي خبره ده، خو د چین لخوا د ټویټر ډیپلوماسۍ کارول غیر عادي خبره ده. که څه هم د چین سرکاري رسنۍ لکه پیپلز ډیلی او دی ګلوبل ټایمز له چین بهر د ټویټر او یوټیوب خپل اکاونټونه په مکمله توګه فعال ساتي، خو په ټولنیزو رسنیو کې چینی چارواکي بیا هم فعال نه دي. په فارن ریلیشن کونسل کې د آسیایي مطالعاتو مشر الیزابت اکونومي ایجنس ته ویلي په ټولنیزو رسنیو فعالیدل زیاتو تبصرو ته لار پرانیزي او د چین بهرنۍ تګلارې ډېره زیاته په مرکزیت ولاړه ده، چې له وجې چینایي ډیپلوماټان هغه بیانونه نشي ورکولی چې له مرکزه نوي منظور شوي. اجان زیاتوي چین د انټرنیټي بندیزونو له لارې خپل وګړي له بهرنیو ټولنیزو شبکو لکه فیسبوک او انسټاګرام څخه هم لرې ساتلي، خو دا بندیزونه بیا په چینی چارواکو او رسنیو نشته. تیره اونۍ په امریکا کې د چین سفیر کیوی تیانت کی د امریکا پر تایوان د وسلې خرڅولو په مخالفت کې ټویټ وکړ. اجانس لیکي دا کارنه د معلومه چې چینی ډیپلوماټانو ته د انټرنیټي تبصرو په اړه له بیجینګ څخه ډول هدایت ورکول کیږي او آیا هغوی د داسې تبصرو مخکې له حکومت اجازه اخلي او کنه. په دې اړه د چین د بهرنیو چارو وزارت د اجانس پوښتنه نه ده ځواب کړی، خو دا څرګنده ده چې زیاتره چینی ډیپلوماټان پر ټویټر د بیجینګ د رسمي بیانیې څخه بهر نوزي. په هند کې د چین سفارت هم زیاتره وخت پر ټویټر د چین د سرکاري رسنیو خبرونه ریټویټ کوي. اجانس لیکي په امریکا کې د توپیری چلند په اړه د چینی ډیپلوماټ جاو تبصره په داسې مهال مخې ته راغلی چې د چین په شمال لویدیځ کې تر یو میلیون مسلمانان له توپیری چلند سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو ده.
د بلوچستان په بیلابیلو میډیکل کالجونو کې د داخلي خواهش لرونکو یو 150 زده کوونکو د خپلو غوښتنو په حق کې نه یوازې په احتجاج لاس پورې کړي، بلکې دوی په احتجاجي کیمپ کې په باقاعدګۍ سره کلاسونه هم پیل کړي. دوی د انټری ټیسټ د حتمي فهرست نه خپرېدو خلاف احتجاج کړي. نور تفصیل له کوټې نه مشال ریډیو خبریال ایوب ترین راکوي.
د بلوچستان د بیلابیلو کالجونو د هغه زده کوونکو له لورې د کوټ پرس کلب مخته د احتجاج لړۍ په درېمې اونۍ ته رسیدلې ده. چا چې د داخلي ټیسټ پاس کړی خو تر اوسه یې د کامیابۍ لیسټونه نه دي لګېدلې. دوی غوښتنه لري چې د لورلای، جلوان او مکران د میډیکل کالجونو د داخلي لپاره د کامیاب زده کوونکو لیسټونه سمدلاسه جاری سي. دغه ډول به د دوی قیمتي وخت نه ضایع کیږي.
زما نوم عبدالله بلوچ دی، زه د ډیسټریکټ واشنګټن سره تعلق لرم او میډیکل سټوډنټ یم. اوس مطلب دا چې خپل سیټان ملاو سی موږ 150 سیټان د نوې میډیکل کالجان کې لولای میډیکل کالج دی جلاوان میډیکل کالج دی او مکرا میډیکل کالج تربت دی نو کله چې موږ یو ایڈمیشن ټایم رالی هغه پرسپیکټس کې موږ سیټان رالی دی کالجون کې مخکې وبېشم 13 وې دی اوس به سیکنډ بیس دی بی ایم سی ولا لیست جاری کې اوس موږ سپور بند دی
مان محمد قزافی دی او زچیم د بی ایم سی سټوډنټ يم دا کوم به د سرګرمۍ کې تاسو ور موسم دا ټیم روان دی 42-43 ډیګری سنټیګریډ تاسو موسمیات روان دی هغه کان دل په دا ګرمۍ کې تج ناس او جناس غریبانو ناستي کول دی فیوچر مسله ده دا فیوچر لپاره موږ دا وایو چې دا مسله د جره جره حل سي
کوم نو مصف خان دی او ما تعلق دې لولای سي ده نو موږ خپل سټ لپاره د احتجاج کړی ده د دغه سټانو په 3 فبراير باندې ټیسټ وسول او اوس نن سي جولای ده نو شپږ مس کې چې دا لیست باندې لګیدلې دی لیست لپاره موږ دغه لګیدو لپاره سي موږ د احتجاج کړی ده مطالبه موږ دغه بس موږ لیست ولګوي او موږ خپل ټیم را بچت کې موږ خپل کلاسونه ته ورسو اوس اصل هغه دا ډاکټرانو خپل سټان مسي بس کالجانو کې وای کالجان جوړ موږ دلی پروډو ناس کلاسونه اخلو
په دې کې مته د بولا میډیکل کالج کوټي د چلرم ټولګي زده کوونکي نه هواج راځي بلکې ودغه 48 د کوونکو ته د میډیکل په اړه درس هم ورکوي په دې ترڅ کې بغور شو د بلوس زده کوونکو د اتیادی وی غړي میرمن چې ما بلوس ده میرمن چیما بلوچ وای چې د زده کوونکو له لوري په علامتي بوکارتالی کیمپ کې د کلاسو لړۍ روانه ده چې موخه د زده کوونکو وخت د ضایع کېدو څخه خوندي کول دي د دې مقصد لپاره دوی دلته راځي او ودغه زده کوونکو ته درس ورکوي بلخواته د بلوچستان والی امان الله یاسینزی 13 ورځ د دغه زده کوونکو د یو پلاوي سره په خبرو کې ویلي دي چې د میډیکل کالجو د زده کوونکو ستونزه حکومت په پام کې نیولې ده او د اواري لپاره بیلابیل ګامونه تر غور لاندې دي د والی سره د ملاقات وروسته د مشالې ډو سره په خبرو کې د حکومت بلوچستان ویان لیاقت شوانی اول چې تر دم غړي پوری پاکستان میډیکل اینڈ ډینټل کونسل للوري دغه درې واړو کالجونو ډیګري نه د منل سوي
د خیبر پښتونخوا له بونیر سره تعلق لرونکي 20 کلنه پښتنه پیغله هورین وای چې دا ستوګنې لپاره خپل کور د پلار د سر سوری او د آمدن څخه ذریعه نه لري خو بوډای مور یې په پردو پټو او کورونو کې کارونه کوي او د هغې د مزدوری په پیسو دا په پوهنتون کې زده کړې کوي نور حال د مشال ریډیو خبریال شبیر احمد جان راکوي
دا بونیر سوری بابا 20 کلنه هورین وای چې د ډېر بې وسه او غریبۍ له وجې د پردي کور د سارو په غوژل کې سره د سلور رونو خویندو او یوې مور د ژوند شپې سبا کوي په عبدالولی خان پوهنتون کې په بیس اکنامکس کې دویم کال کې سبق وایي خو له وایي چې په داسې حالاتو کې ژوند کول او بیا په پوهنتون کې سبق وایل ډیر ګران وی
ډیر زیات مشکل ده په دې سخت حالاتو کې ژوند تیرول او بیا خاص تور باندې په دې حالاتو کې سبق ویل تعلیم حاصلول او چونکی زما بی ایس سي په دې باندې ډیر زیات هرچا راځي نو زه بی ایس کوم زه د بی ایس میتھمټیکل اکنامکس سټوډنټ یم او ډیر زیات هرچا راځي زما په سبق باندې ډیر زیات پیسې لګي هو زما مور زما د بار خپل مهنت مشقت کوي او د یو بل په امداد باندې په خیر زکات باندې ز خپل فیس چې کم دینو اغه زور کوم
هورن وای چې ډېر خلکو له غریبي حاصلې ټټی کړی خو له دې غریبي او په دې غوجل کې د ورونو خويندو سره وسېدل د دې حوصله نور هم اوچه تکړي
او ډېر غټ امید پیدا کیږي چې مطلب زدا سه حالاتو کې سبق وایم نو مزه نور مهنت سٹارټ کوم چې نه یو ورځ زمام داسې ورځ خو ورځ را روانه د زمام یو خو مستقبل را روان دي نو زه چلاړ شم نو زه نور مهنت شروع کوم
د دې مور وای چې یو خو کور په کور کارونه کوي نو بل خو په پردو پډو کې هم مزدوري کوي خو مقصد دی په خپل لوريانو سبق ویل دي وای چې دوه واړه ځمنې دي هغه هم مزدوري کوي او د خويندو سبق لا پیسې را لګي
را دي خپل بچو د فرض کړهو لړزاو کوم او فل مزدوري بس دغه مزدوري مې د چوکې ډاکې کما داسې ډوړې یو بل په هوما ډاکټر لا سګزي ور سره لاړ شم نو وی مې ودا نه وړي بچو لا کنه نه زه تم نه نوړ ما نغې بیا مال د خپل اند پیسې راکي او دا زکات نه دی لکه دارا ل راکي نغې باندې زه جام جوړ نه لم پیزار نه لم نور س نو کوم لکه داسې په وس دوايان نه کوم خو زه جام کوم زم چې زما دا بچي په سبق وي تعلیمونه په پوره کې
وای چې ورور ولا دا سرو غوژل ورکړې او هغه کې د 1300 کلونو راسي اوسيږي کله چې کله بعد باران شي نو په دې کوټه کې دوی سره ساروی هم د شپې پراته وي
دلته کې ډېر ور سره یو نو ډیر اله د سارو غوجل د غیر اکلې ده او دغه د لازم د پاره ډیره گزاره کړې ده نو بس د دې سره اوسې
یویش کلنا هورین وای چپلار لس کال پس ورک را پیدا شو خوال اوس مازغ کار نه کوي. خدا وای چې د مور سره او د خپل ځان سره ژمنه کړې ده چې په خپل به هم د سبق په ذریعه ځان لوړ مقام ته رسوي او د خپل رونو خویندو او د مور پلار ملاتړ به هم جوړیږي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
په اورګزو کې پرون د پښتو ادبي کاروان د غړو شاعرانو پر کلام مشتمل چاپ شوې تذکرې مخکته نه شوه. تر هغه وروسته یو مشاعره مشوه چې د خیبر پښتونخوا د مختلفو سیمو شاعرانو پکې ګډون وکړو. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال ممتاز بنگش راکوي.
د اورګزو پښتو ادبي کاروان شپږمې کلیزې په مناسبت 13 ورځ مشتي میلې کې د پښتو یو ادبي دستوره تابع شوې. د دستوري مشر ملمد د پښتو ژبې ادیب، شاعر، محقق، سیړنکار او لیکوال سلیم راز وو. د دستوري په لومړي نشست کې د ذکر شوي کاروان سوري لاندې د کاروان غړو په کلام مشتمل چاپ شوې تذکرې ستوري د کاروان مخکتنه وشوه. په دې مهال سلیم راز، اجاز خټک، سید رهبر او نورو خپلې مقالې وړاندې کړې او د کاروان ادبي هلې ځلې وستایلې. سلیم راز وویل په اورګزو کې دا رنګ هلې ځلې کول د ستاینې وړ دي، ځکه چې یو وخت داسې هم و چې اورګزو ته راتلل دومره آسان نه وو.
زموږ اورګزو د ایجنسی او د تیرا د نوم ډېر زیات خوښ وو، نو داسې موږ پارسینار نه راتلو. نو ما یو خبره چې په خبرو کې راغله، نو ما دلته موږ تللی نه شو، ځکه چې یو خو دادا دہشتگردی خبر ہوا اور غیر غٹ خبر بھی اعظم دخبل افسر شاید دہشت گردی جی کما ہوا گڑے رہا نمائے کاش دہشت پیدائشی کہ ماں اغوا کی وہ تیرا تھا میں وہ رسائی
په مشاعرې کې د صوبې بېلابېلو سیمو نه ګڼ شمېر شاعران شریک شول. مشاعرې کې ملتان همت، ملنګ جان شابیوال، سید رهبر، محسن اورگزی، ریاض نسیم، اسد ایاز ایاز، پروفیسر اصیل منگل، الیاس ټلوال، رومان شاه رومان، الفت اورگزی او نورو شاعرانو خپل تازه کلام وړاندې کړ.
لک چینار لک نختر ولاریم د خایستونو په ډګر ولاریم کلیا زما ټپ تغ شا ورا د سمپگ در پسر
ما د خوږی مینې په تور وژنی او خلق می گورا په خپل کور وژنی او دلته د مینې تم چانه وکړو دلته خورور لگی او رور وژنی
د ګنگروانو د شرنگار خبرې چرته کیږي نسیما دلته د سنگار خبرې چرته کیږي او زمونږ پسیمه کې بارودو کاروندا شوی دا زمونږ پسیمه کې بارودو کاروندا شوی دا دلته کې ګل او د ملیار خبرې چرته کیږي.
په دې مهال د ورغزو پښتو ادبی کاروان مشر اسد ایاز ایاز د ملمنو شکریا ادا کړ او د کاروان په هلو زلو یې رڼا واچوله او ویل چې د دې ملمنو راتلو سره د دوی حوصله نور هم لوړې شوي. د مشاعرې په پای کې د ورغزو پښتو ادبی کاروان لاړه ملمنو او صحافیانو ته ایوارډونه او ستاینلیکونه ورکړل شول. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوټ.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ د دې پروګرام په اخیره کې بلند خبرونه او زل بیا له بشیر کوخه واورو.
د پنجاب قانون وزیر راجا بشارت نن مشال ریډیو سره په ځانګړو خبرو کې ویل چې په پنجاب کې د ترګری ضد ادارې کاونټر ټیروریزم ډپارټمنټ د جماعت الدعوا ډلې مشر په 2003 کال کې د هند ممبئی حملو پلانولو لپاره تورن حافظ سعید نیولی دی. د پاکستان انتخاباتو کمیشن چارواکي وایي د جولای په 6 د خبر پښتونخوا اسمبلې لپاره کېدونکو ټاکنو لپاره په قبایلي ضلعو کې ټولې تیاریانې بشپړې کړې دي. پښوالي وزیرستان کې د کمیشن یو افسر حبیب الرحمن مشال ویډیو ته نن وویل امیدواران تر سبا پورې د کمپاین کولو حق لري. تمه ده چې نن به د انصاف نړیوال عدالت د هند د بحري ځواکونو پخواني سرتېري کلبوشن یادو په اړه پریکړه واوري چې پاکستان درې کاله مخکې د جاسوسۍ په تور نیولی. پاکستان ویلي په بلوچستان کې نیول شوی دا سړی د هند استخباراتي ادارې غړی دی. پاکستان یو پوځي عدالت په 2018 کال کې یادو ته د مرګ سزا ورول وه، خو هند دا پریکړه د ملګرو ملتونو نړیوال عدالت ته وړې ده او چلنج د افغانستان په میدان وردګ ولایت کې د مرکزی روغتون مشر ډاکټر نادر نادری نن مشال رډي کول په دې ولایت کې د طالبانو د ګواښونو له وجې په شپږو ولسوالیو کې دوه څلوېښت خدمتونه تړلي دي چې له وجې یې په زرګونو خلک له روغتیایي خدمتونو بې برخې دي. طالبانو تر اوسه بلې اړه څه نه دي. ایران وای د تیلو لیوی بهرانی کشتی سره په هرمز سنگی کې مرسته کړې ده. امریکا اندېښنه خودلې چې تهران دغه کشتی نیولې. ایران بهرنیو چارو د وزارت وایند عباس موسوی نن وویل هېواد یې بهرنۍ کشتی چې ماشیني کار نه کوه بندر ته لېږدولې ده. دا د متحده عرب اماراتو کشتی ده. نن د قزاقستان یو عدالت د تجارانو د اتحادیې مشر ایرلان بلتابای ته اووه کاله قید سزا ورولې. پر هغه د درغلې اصول نه دي. نوموړی دا مقدمه سیاسي بللې. او د پاکستان کرکټ لوبډلې غوره کوونکی چیف سلیکټر انضمام الحق نن استعفا ورکړه. د هغه قرارداد د جولای په دیرشمه ختمېده.
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګواختر ته وړاندې کړل. د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سرته رسیږي. مونږ امید کوو چې دا خبرونه به تاسو خوښې شوې وي. زملی هم میرزاده بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اساق امیری درنه په یو ځای اجازه واړو. تاسو د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدئ. د ځان خیال ساتئ. د خدای په امان.